دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله رچیوال پاکستانی رسنیو له دې ډلې ایکسپریس ټریبیون راپور ورکړی چې د چین، روسیې، ایران او پاکستان استازو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه خپل اعتراض د طالبانو حکومت ته سپارلی. د ورځپاڼې د یک شنبه پر ورځ د سرچینو له قوله په یو راپور کې لیکلي د دې هیوادونو استازو خپل اعتراض د جنوري پر 9 په کابل کې د افغانستان سیمه ییزې همکارۍ ابتکار غونډه کې خاموشانه د طالبانو حکومت ته سپارلی. راپور کې زیاته شوی د څلورو هیوادونو په ناهیلۍ د طالبانو حکومت ته اعتراض کړی چې په افغانستان کې پترهګرو ډلو اړین کنټرول نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په ځانګړي توګه د جنوري د میاشتې په 3 او 4 اونۍ کې د حادو یا شدیدو تنفسي ناروغیو د زیاتوالي خبر ورکړی. د دې سازمان په وینا په دې 2 اونیو کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغۍ نږدې 4000 پیښې ثبت شوي. روغتیا نړیوال سازمان په 12 مخیز راپور کې ویل شوی چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر 20مې نیټې پورې په افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغیو په 1,055 پیښې ثبت شوي چې له امله یې په ټولو 14 ولایتونو کې 303 کسان ترې مړه شوي. په سوریه کې د ایران د سپاهي پاسداران د ځواکونو پر مرکزونو د امریکا د بریدونو په ترڅ کې د فاطمیون لخکر د یو جګپوړي غړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. له افغان وسلوال له جوړ دغه ځواک د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب په قدس څنګه پورې تړلې. د ایران لپاره د ازادۍ راډیو د فردا څنګه پرون په خپل ایکس پاڼه یا په خواني ټویټر کې د ایران د فارس خبري اژانس له قوله لیکلي چې د فاطمیون لخکر دغه وژل شوی جګپوړي غړي سید حمزه علوی نومیده چې په 1910 کال کې د افغانستان په پروان ولایت کې زیږیدلی و. د استرالیا یوې محکمې نن د هغه استرالیایي سرتیری د استیناب غوښتنې بهیر پیل کړی چې په افغانستان کې په غیر قانوني توګه د 4 افغانانو په وژلو تورن شوی. د دغه هیواد د ځانګړو ځواکونو پخوانی ډلګي مشر بن رابرټ سمیت چې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په خاطر د ویکټوریا کراس په نوم یو لوړ پوځي میډال هم ترلاسه کړی. درې ورځپاڼې او د هغوی خبریالان د هغو مقالو او راپورونو لپاره تورن کړي چې دی په افغانستان کې د جګړې د اصولو خلاف د ولسي افغانانو په وژلو تورن کړي. نوموړي دغه راپورونه غلط بللي او ویلي دي چې هغه د هغو ناکامو سرتیرو د ادعاو پر اساس برابر شوی چې د ده د ستاینې پر میډال یې حسادت کاو. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د پاکستان خیبر پختونخوا ایالت پر ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو پر یوې تاڼۍ په وسلوال برید کې له 100 څخه زیات پولیسو ته مرګ ژوبله وختي. د ځایي پولیسو ادارې نن دوشنبه رسنیو ته په یو استولي بیان کې ویلي چې وسلوالو 13 شاوخوا 3 بجې په درابند سیمه کې پر تاڼه برید وکړ چې په پایله کې لږ تر لږه 10 پولیس وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي. د درابند پولیسو د مشر مرستیال ملک انیس الحسن ویلي چې د امنیتي ځواکونو او بریدکونکو ترمنځ نښتو 1 ساعت دوام وکړ چې په بریدکونکو له لاسي بمونو هم کار واخیست. په سوریه کې د امریکا له ملاتړ برخمنو د کوردانو په مشرۍ ځواکونو نن وویل چې پر ویاډې د بي پیلوټ الوتکو په یو برید کې 6 غړي وژل شوي.
د رویټرز خبری آژانس راپور لمخې دوه سیمه ییزو سرچینو ویلي دي چې د غبرید د سوریې د حکومت تر واک لاندې دایر الزور سیمه کې تر سره شوه. ول شوی چې په دې سیمه کې د ایران ملاتړ هغه ډلې فعال دي چې اکثره وختونه بریدونه تر سره کوي. دوی ویل د غبرید د علمر د تیلو په ساحه کې په یوې پوځي اکاډمۍ چې د امریکا په یو اډه کې موقعیت لري شوه دی. په غزه کې د اسرائیل او سختریزه حماس ډلې ترمنځ د جګړې له تیزېدو سره په سیمه کې د ایران ملاتړ ډلو چې د فلسطینیانو ملاتړ کوي شخړو ته مخه کړې ده. ناشاباشنه امریکا
غاک واشنگتن. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وايي د ګڼو لوړ رتبه چارواکو د بدلولو پر موضوع غور کوي. نوموړي دا خبره په هغه مرکه کې وکړه چې پرون غوره شوه. هغه ویلي یوازې په پاوس کې لوړ رتبه چارواکي نه بدلوي، بلکې په نورو څانګو کې هم خلک بدلوي چې مشخصه شي څوک د اوکراین رهبری کولی شي. ترکیه مصر ته د خپلو هغو بی پیلوټ الوتکو چې خورا زیات محبوبیت لري د ورکولو هوکړه کړې. ترکیه او مصر تر یوې لسیزې کړکېچ وروسته خپلې اړیکې عادي حالت ته راګرځولي. ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره د کتنې لپاره د فبروري میاشتې پر 14مه مصر ته سفر وکړي. د لوبو له ډګره وروسته خبر دا دی چې د افغانستان او سریلنکا ترمنځ یوازنی ټیسټ په څلورمه ورځ د کوربه لوبډلې په بری سره تمام شو. سریلنکا د افغانستان د شپږ 50 منډو هدف پرته د کومې وکټې له سوځېدو پوره کړ او په دې سره په لومړي ځل په ټیسټ لوبه کې افغانستان ته ماته ورکړه. یاد سیالي چې د فبروري په 2مه نیټه پیل شوې وه په چای کوربه لوبډلې ګټلې وه او د توپ اچونې پرېکړه یې کړې وه. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. امریکا غواړي د پوځي قدرت او یوې ډیپلوماټیکې حل لارې موندلو په وسیله په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. خو د حماس پر ضد د اسرائیل د روانې جګړې په څنډو کې په سیمه کې د ایران ملاتړي قوتونه د لویدیز پر ګټو خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. د امریکا غا خبريالې ویرونیکا بلډرایز اګلیسیاس رپورټ را لګلې ده چې تاسو په پښتو ژباړه اورئ.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان د ای بی سی نیوز دا اونې خبرونه کې وویل سربیره پر دې چې د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونو د شنبه پورز په ډیره بریالۍ توګه په یمن کې د حوثی یاغیانو شپږ دیرش مرکزونه وویشتل، امریکا لا هم د نشي ردولې چې حوثیان یا د ایران په ملاتړ جنگیالي به په منځني ختیځ کې نور بریدونه ونشي کړي.
د بریدونو اصلي مقصد دا و چې په عراق او سوریه کې د ایران په لوه جنگیالیو دا قابلیت ختم کړو چې زمون پر ځواکونو بریدونه کوي او حوثیان چې په سری بهیره کې زمون کشتیو ته خطر پیښوي. مونږ په دې باور یو چې دغو بریدونو د وسلوالو جنگیالیو او حوثیانو د قوت په کمولو کې ښه اغیز وکړ او د اړتیا په صورت کې به مونږ خپل اقداماتو ته دوام ورکړو.
خو حوثیانو داسې څرګنده کړي چې خپل پوځي بریدونو ته دوام ورکوي او دا کار یې په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل د جګړې په ځواب ورکولو کې عملي کړی دی. په غزه کې د حماس تر واک لاندې د روغتیا وزارت ویلي تر 20,000 ډیر فلسطینیان د دواړو اړخونو په جګړه کې بند او ووژل شو او تر شپږ 60,000 ډیر په کې ټپیان شوي دي.
مقومات الحياه ست مون وینو هغه په غزه کې مون کورونو تیرې محاصره نسل وجنه او د درمانو د لیګلو مخنیوي دی. د یمن خلک قبایل وسلې او نهرینه تیار دي چې دغه تیری په وړاندې ودرېږي او سچ په توان کې دي تر سره کې.
د اسرایلی پوځ عملیات د حماس د هغه ترګر بریډ جواب کې پیل شو چې د تیر کال اکتوبر پر 8مه د اسرایل په خاوره کې حمله وکړه او څناڅه 1200 کسان یې ووژل او 240 نور یې برمته یوړل. د یکشن بي پورز د اسرایل صدر اعظم بنیامن نتنیاهو ویل تر اوسه د حماس د څلورش ډلو ځنی ولس یې لمنځه وړل شوې دي.
اکثریت پاتې ډلې د غزې تړانګې په جنوبي اړخ او راپاکې دي او موږ به هغوی هم له منځه یوسو.
سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلنکن په تازه سفر کې متحده ایالاتونه د روانې جګړې په یو ډیپلوماتیک حل لارې موندلو ټینګار کوي. په دې کې د څو پړاوونو هغه پلان هم شامل دی چې په روانه جګړه کې وقفي زیاتې شي او په اسرائیل کې د بندي فلسطینیانو په بدل کې برمته کسان خوشي شي.
جمهور رئیس د دې کار پوره ملاتړ کړی. هغه د خطر او مصر د مشرانو سره خبرې هم کړې دي. دا دواړه هغه هیوادونه دي چې د بیروغې جوړې کولو هڅه کوي. مونږ په دې مورد کې د خپلو اسرائیلي همکارانو سره مکرر تماس لرو او حماس باید دا څرګند کړي چې د برمته کسانو د بیرته ستنېدلو سره موافقه وکړي.
سلاکار سولیوان وی دا موافقه ډیره نږدې نه ده او نه هم کوم مهالویش ورته تعین شوی دی. دا څرګندونې په داسې وخت کې وشولې چې ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ خبرداري ورکو چې د رفح سرحدي ساحې وضعیت د غزې بې ځای شوو فلسطینیانو لپاره د ناهیلۍ ډک حالت ته رسېدلی.
انتظار پای ته ورسېد. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای همشی د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. شنون کې باوري ندی چې د فبروري په 8مه د پاکستان کې رڼې ټاکنې تر سره شي. د پخوانی لومړي وزیر عمران خان او د هغه د ګوند پر ضد پرلپسې حکومتي اقدامات خي چې د پاکستان پاوز نه غواړي چې په دې ټاکنو کې عمران خان او یا د هغه ګوند وویني. ریټرز خبري آژانس ته شنون کوویل چې خای د ټاکنې په بې ساري کچه غیر عادلانه ای. شاهناز نفیس په دې اړه رپورت لري.
شنون کې وای د پخوانی لومړي وزیر عمران خان او د هغه د ګوند تحریک انصاف پر ضد د پراخو حکومتي ګامونو وروسته پاکستانیان په ناسمو او غیر آزاد ټاکنو کې رائے اچوي. په ټاکنو کې پخوانی لومړي وزیر نواز شریف مخ کې او ګټون کې ښکاری.
زه احساس کوم چې دا به یو مالک شوی پارلمان وي، یو ډول د ګوندونو ګډ پارلمان. پخوانی لومړی وزیر عمران خان دا ښکاری چې د استابلیشمنت له نظره پریوتې دی. کله چې زه د استابلیشمنت خبره کوم نو زما مطلب د پاکستان پوځ دی چې د هر څه مالک دی. له 1900 رئیس د یو لسو پخوانیو انتخابي تمرینونو څخه په لسو کې د پاکستان د پوځ لخوا د درغلې ادعا شوې او ټولو سیاسي ګوندونو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې.
شنون کې په دې باور دي چې د پاکستان ځواکمن پاوز د یو ابیا کلن عمران خان سره د اختلافات وروسته د سلور ابیا کلن پخوانی لومړي وزیر نواز شریف ملاتړ کوي. د پاوز ملاتړ د خاغلی شریف ګوند پاکستان مسلم لیگ نون ته په داسي یو هیواد کې برتری ورکوي چیرې چې اکثره پوزیان جنرالان حکومتونه جوړوي او یې ماتوي.
مونږ په تیر وختونو کې لیدلی چې د ټاکنو نه څو میاشتې او اونۍ وړاندې هغه ګوندونه د کړاوونو سره مخ کیږي چې پاوز ور سره سم نه وي. دا به تر ټولو ناوړه ټاکنې وي او بخنه غواړم په غوره توګه نیمګړی او تر ټولو غیر عادلانه ټاکنې وي.
د فروری په 8مه عمومي ټول ټاکنې په داسې حال کې ترسره کیږي چې پاکستان د اقتصادي بحران سره مبارزه کوي. انفلاسیون نږدې 10% ده او پیسي کمزوري ده. دا هیواد د پیسو د نړیوال صندوق د IMF د 3 میلیارډ ډالر دلاري د اقتصادي سمون په لټه کې دی.
د دې
نوي حکومت لپاره بستونزمنه دي چې هغه لوی ګامونه پورته کړي چې د دې هیواد د بیرته سمولو لپاره اړین دي او په دې کې مهم اقتصادي اصلاحات او ساختماني اصلاحات شامل دي چې د اقتصاد د ثبات او دوامدار کولو لپاره خورا اړین دي.
په ان حال کې د ټاکنو وړاندې په زرګونو خلک د یکشنبه پورس په کراچۍ کې د سخدریزه اسلامي ګوند تحریک لبیک پاکستان یعنی ٹی ایل پی د لاریون لپاره راټول شوی وو.
تاسو ګورئ طالبان په افغانستان واکمن دي. تاسو وینئ چې د هغوی د پیسو ارزښت وړیږي، هیواد پرمختګ په حال کې دی. نو موږ مسلمانان باید په الله توکل وکړو. کله چې د اسلام حاکمیت وي ټول ستونزې به له منځه ولاړ شي.
بلخوا د پیپلز ګوند پزرګونو پلویانو د یکشنبه پورس په حیدرآباد کې د ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری په ټاکنیز جلسه کې ګډون وکړو.
د پاکستان د پیپلز پارټي ګوند یوازینی ګوند چې پرته له کوم تبعیض ستاسو خدمت کول غواړي.
تیر اونۍ په ترهګریزو بریدونو کې د دوو نمایندانو د بجنې وروسته د ټاکنو په وخت د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تاوتریخوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې او وايي دا د ټاکنو پروسه زیانمنه کولای شي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هاین د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د نړۍ هغه ملکونه چې په جګړو کې ښکیل دي د جګړو د ګټلو په فکر کې دي، خو د جګړو د لاسه چاپیریال ته په خطر ته متوجه نه دي. د چیرونکو په وینا اوکراین غزې او نور برخو کې روانو جګړو په چاپیریال هم ډېر منفي اغیزې کړې دي، او دوی هڅه کوي چې د دې زیان په اړه معلومات راغون کړي. نور حال پر رپورٹ کې
په غزه کې د جګړې له کبله د سباند یو سلو اویاز او ودانیو زیان منندل یو واضح او بشري ناوري نه دی، بلکې په دې سره چاپیریال ته هم ستر زیان رسیدلی دی.
دا سې اټکل کېدای شي چې په دې نړیدلو ودانیو کې د کیمیاوي موادو ذخیره وسی، یا د تیلو ټانکونه وي او یا هم نور مضر مواد. د دې سیمې د اوبو زیرمې په خوان هم زیانمنې وي او جګړې ورته نور هم ضرر رسولې دي.
ساينس پوهان هڅه کوي چې د اوکراین او منځني ختیځ جګړو نه چاپیریال ته رسیدلی توان پړه هم څیړنه وکړي. دوی ځنګلونو ته د لګیدلو اورونو او وسلونو پیدا شوې ککړتیا د غزيان پړه پلټنه کوي چې انسانانو او حیواناتو ته د پام وړ ګواښ پېښوي.
هر شی چې چاودیدون کې ده کله چې چاودنه کوي کولای شي نوې اور لګیدنه رامنځته کړي، بل شکه چې نور کیمیاوي مواد زیاتوي.
بلخوا په اروپا او امریکا کې چیرونکو په دې چیرنه کې ویشه زهرجنو غازونو تولید چاپیریال ته څومره زیان رسولې ده.
تاسو د زهرجنو غازو د خبرېدو کچه مستقیما نشي معلومولی. تاسو د تیلو له اندازې چې څومره کارول شوی او یا د اور له کچه معلوموي. بناءن موږ مختلف منابع لرو.
چیرونکو په دې ډېر څنګهار کې ویشه باید په نړیواله کچه د اقلیم د بدلون خلاف بشري مبارزه وشي.
کومنګ لتیرو څو کلونو څخه سنويز د کړی د سیلابونو څخه نیولې به تر سخت ګرمه هوا او کرنیزو زمکو ته د زیانونو لرسیدو څخه تاسو په هیګه چې داسې د دروازې مخې ته دي.
د امریکا پاول چې په اوکراین او غزه کې د جګړو ملاتړ کوي وایي چې دوی د جګړو نه چاپیریال ته رسیدلې زیان ته هم متوجي دي.
When it comes to climate change
and the اقلیم د بدلون او د غیزو موضوعي، نو دا وزارت په ډیر روخانه ډول دا موضوع په خپل ملي دفاعي ستراتیژي کې هم شامل کړي، او موږ د امریکا د پاووس په توګه غواړو چې دا تشویق شي چې د امریکا پاووس د اقلیم د بدلون لامل رامنځته کیدونکو رنګونو مخنیوي ته چمتو وي.
چېرونکو وایي چې چاپیریال او اقلیم د بدلون سره ټولو مسلو او بدلونونو ته باید جدي پاملرنه وشي، او د جګړو په سیمه کې د بشري ناورین په توګه باید ورته وګوري چې راتلونکي لپاره یو مثال شي. غورځنګ د امریکا غا واشنگتن.
اتصال زموږه ساسي په واستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. په پاکستان کې د فبروري په اتمه عمومي ټاکنو کې به ځوانان مهم رول ولوبوي. باور دادی چې شاوخوا څلور څلوېښت سلنه پاکستاني رایه ورکوونکي د اتلسو او پنځه دېرشو کلونو ترمنځ عمر لري، خو د امریکا غا خبریاله سارا زمان له کوټې نه په رالیږلي راپور کې وایي چې په بلوچستان کې ځوان رایه ورکوونکي د ډېرو سیاسي ګوندونو نه ناهیلي دي.
د فروری پر اتمه د عمومي ټاکنو لپاره د پاکستان د سویل ویدیز ایالت بلوچستان مرکزی خار کوټا د سیاسي ګوندونو د نمائندانو په بیرغونو او پوسټرونو یا شوارونو باندې پوښل شوې ده. خو د بلوچ د کونکو د اتحادیې لخوا تنظیم شوی د مطالعاتي ډلې کې هیڅ یو رای ورکوونکي ګډونوال د رای ورکولو پلان نه لري.
همار پولیټیکل پارټیز
فیس زموږ سیاسي ګوندونه ناکام شوي او په بشپړ توګه ښکارا شوي دي. دوی د تعلیم زیربنا روغتیا او نور اسانتیاوو چې تاسو فکر کوي په وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي. د ټولو ته په کتو مونږ وایو نه، مونږ به هیڅ ګوند ته رای ورنکړو.
دا مایوسی دلته د ځوانانو رای کوونکو په منځ کې پراخه ده. دا ایالت د طبي زیرمو په برخه کې بډایه ده. خو د پرمختګ په برخه کې د پاکستان د نورو دریو صوبو څخه ډیر رستو پاتې ایالت دی. په تیرو لسیزو کې دلته چین ډیر پیسې کارولې دي، خو د ځایي اقتصاد په ښه کولو کې پاتې راغلی. په ایالت کې د بهرنیو پروژو د پیل سره سم دلته د بیلتور غوښتونکو بغاوت توند شوی دی. زده کوونکي وایي په دې ایالت کې تر ټولو لوی مسله د خلکو جبري بېدرکه کېدل او خپل سری وجنې دي.
موږ د ژوند کولو حق نه ترلاسه کوو، موږ څنګه د نورو حقونو د ترلاسه کولو تمه کولی شو؟
د بېدرکه کسانو د بیرته راستنېدو لپاره یو نوی غورځنګ جوړ شوی دی. مارنګ بلوچ 3 دسمبر د ټول هیواد نه د احتجاجونو لړۍ تر اسلام آباد ورسوله او کویټی ته د ستنېدو پر مهال د اتلانو په څیر هرکلی وشو. د هغې ائتلاف د بلوچ یووالی کمیټې ژمنه کړې چې له پارلماني سیاست څخه به لري وي.
پالر پرتو سیمو کې ظلم دی، هلته خلک په خپلو حقونو باندې نه پوهېږي. موږ غواړو چې هلته لاړ شو، هلته له خلکو سره ووینو او هغوی وپوهوو چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. البته دا د دولت او پارلمان مسؤلیت دی چې حقونه ورکړي. زموږ د حرکت له لارې موږ غواړو چې دوی دې ته اړ کړو چې خپل کار وکړي.
سیډون کې وای د بلوچستان لګ نفوس د پاکستان په پارلیمان کې د سلور صوبو په پرتله خورا لګ ارزښت لري او په پالیسي جوړونه کې اکثره لپاما غورځولې کیږي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د یکشنبې په ورځ د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د مشهور افغان قاری استاد برکت الله سلیم چې تیره اونۍ په کابل کې په حق رسیدلی و په اړه یو غونډه جوړه شوې وه. د غونډې برخوالو د ارواښاد برکت الله سلیم د وړتیا، خدمت او شخصیت ستاینه وکړه. نور حال پر رپورټ کې
د امریکا د ورجینیا ایالت د سپرینګفیلد په مدینه جماعت کې راغونډ شو افغانانو کې نورو تر څنګ د قاری برکت الله سلیم شاګردان هم شامل وو او دوی خپل استاد ډېر په ویاړ یاد کړ او دا هغه مړینه د افغانستان او نړۍ د لپاره ستر زیان و.
چون دا د افغانستان د ټولو قومونو د ټولو اقشارو یو شخصیت او استاد او هغه په ټولو باندې حق لري. نو دا هغه د یادونه په خاطر باندې، هغه ته د دعا په خاطر باندې، د ختم د قران شریف د ختم په خاطر باندې د مدینه مسجد د تنظیم ونیو او د دوستانو او د دې منطقې د مسلمانانو افغانانو په مرسته او د هغه په مشوره او په لارښوونه د قاری صاحب د یادونه او د عقد خدماتو د عقد لاستراونو او د عقد د لارې د ژوندۍ ساتلو په خاطر باندې دغه تصمیم نیول شو دا پروګرام نن ته دایریږي ان شاء الله.
د قاری برکت الله سلیم په یاد غونډه کې برخوالو دروخات د روح د ثواب په مخه د قران پاک ختم وکړو او راغلو قاریانو د قاری برکت الله سلیم په طرز د قران مجید قرات هم وکړو.
قاری صاحب برکت الله سلیم زندگیشان خیلی ها بهترین زندگی بود برای کل دنیا. امروز وفاتشان بسیار یک ضایعه بزرگی است. ما خودم شب و روز خواب ندارم استاد. شب و روز ما دمو خیال و دمو خیال وطن هستم که چی وقت بخیر شوه که به مو وطن برم. سر جنازه ها رسیده نتونستم، کم از کم بتونم که برم سر یادیره استاد معظم یک دعا کنم.
په دې غونډه کې ویناوالو د قاری برکت الله سلیم په ژوند، خدمتونو، لیکنو او د قرات په ډګر کې لاستراونو خبر یو کړ او قاری برکت الله سلیمه د سولې او صمیمیت او سمبول یاد کړ.
شک نشته دی چې قاری سیب یو بین المللي شخصیت وو او د قاریانو او د حافظانو پلار باندې یاد شوی دی او د ځانته د افغانستان د پاره او د حفاظ د پاره یو زاینه بلکې ټول ملت د افغانستان د پاره بلکې یو عالمی شخصیت خو د ټول عالم د پاره یو غټه زاینه.
استاد قاری برکت الله سلیم د افغانستان د ننګرهار په حسکه مینه سیمه کې زیږیدلی او د قران کریم د قرات ذکر په افغانستان او مصر کې کړی. نوموړي د افغانستان په استازیتوب د حسن قرات په ګڼ شمېر نړیوالو سیالیو کې ګډون کړو او څو ځله په نړیواله کچه لومړي مقامونه ګټلو. قاری برکت الله سلیم د سلواغي په څلورمه نیټه د اته اویا کالو په عمر د نړۍ سترګې پټې کړې او زرهاو شاګردان او لسهاو آثار شاته پرېښودل. متیو لابد، امریکا غږ، سپرینګفیلد، ورجینیا.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
درانو اوریدونکو، کابل کې د ټولنیزو چارو فعالان وایي چې که په 2023 کال کې د خلکو د پوهاوي سطح نوره هم پورته شي، هیله مندي شته ده چې دا ځل افغانستان د پولیو هیڅ کومه مثبته پیښه ونه لري. دوی په دې باندې باور دي چې د خلکو عامه پوهاوی تر پخوا زیات شوی او په دې برخه کې زیات پرمختګونه شوي دي. نورحال د لیمې امرخیل پر رپورټ کې
له پولیو سره مبارزه چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې ادامه لري او میلیونونه ماشومان ته د ژوند ژغورنې ایوازینی واکسین د څاڅکو په مرسته ورکول کیږي. کابل کې د ټولنیزو چارو یو شمېر فعالان وایي که 2040 کال کې هم ډیر تمرکز د خلکو پر عامه پوهاوی باندې وشي او په اطرافي سیمو کې د هغوی د پوهاوي لپاره هلې ځلې ادامه وکړي، هیله مند شته چې سږ کال د ګوزن مثبت واقعیت صفر ته راکم شي. کابل کې دوه تنو فعالانو وایي سهمت او الیاس امریکا غږ ته په دې اکله وویل
په لری پروتو سیمو کې خلک باید دغه ناروغي څخه خبر شي دغه د زیانونو په اړه او په ټوله کې عامه پوهاوی باید زیات شي. سیمینارونه او کانفرنسونه باید دایر شي ترڅو په سمه معنا د ګوزند وایرس نه خلک وژغورل شي او خلک وپوهول شي. که دغه سیمینارونه او کانفرنسونه دایر شي او ممکن یو ښه نتیجه ورکړي.
مهمه دا چې په دې کال کې مونږ د پولیو واقعیت ونه لرو، یعنی دا به زمونږ ټولو لپاره یو ډېر غټه راستلاوړنه وي چې سکهال په افغانستان کې د پولیو کومه پیښه سب نشي او دې هدف ته رسیدل هڅو ته اړتیا لري او مونږ تاسو باید په شریکه دې هدف ته د رسیدو لپاره هلې ځلې وکړو.
بلخوا د پلازمینې کابل یو شمېر نور فعالان له ټولو خلکو خصوصا هغو والدینو چې تر اوسه هم د واکسین له ګټو بې خبره دي غوښتنه کوي چې په لوی لاس د خپلو اولادونو راتلونکی خراب نه کړي او د کمپاینونو په بهیر کې له 50 کلونو ټیټ ماشومان ارومرو واکسین کړي. دوی وایي پولیو یا ګوزن درملنه نه لري خو د واکسین په واسطه وقایه کېدلی شي. خالد چې کابل کې په مختلفو رضاکارانه فعالیتونو کې ونډه اخیستي امریکا غږ ته په دې اکله داسې وویل:
زما غوښتنه وړاندیز به د ټولو هغو والدینو ته دا وي چې خصوصا هغوی چې د افغانستان په لری او اطرافي منطقو کې بدباش وی لري چې د خپل ماشومان روغ صحت او سلامتی تر هر څه اولیت لري او باید په دې پوه شي چې ګوزن درملنه نه لري. نو کو چیرته دوی غواړي چې ماشومان روغ او صحیح جامې تبړان دکړي وي نو باید په منظمه توګه خپل ماشومان واکسین کړي ترڅو افغانستان کې پولیو د تل لپاره ختم شي.
د یادونه ورده چې عامه روغتیا وزارت او په نړیواله کچه د روغتیا د برخې نورو بنسټونو هم روان 2023 کال په افغانستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره مهم کال بللای او ویلي دي چې هڅه کوي سکل افغانستان له پولیو پاک هیواد اعلان کړي. لیما مرخیل، امریکا غږ، آشنا رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مرشي.